السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو دغه خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. چارواکي وایي د تورخم سرحدي ښارګوټي ته نږدې د خیبر پر لویه لاره نن سهار وختي د ځمکې د ښویېدو په پیښه کې لږ تر لږه دوه کسان مړه شوي او شپږ نور ټپیان دي. د دوی په وینا ویره شته چې تر خټو لاندې بندو لاریو کې به لسګونه نور کسان هم بند پاتې وي. په سیمه کې د ازادي راډیو د مشال څنګې خبریال خبر ورکړی چې د پیښې له ځایه د دو افغانانو مړي راایستل شوي او په خبره یې لا هم دغلته ژغورونکي ډلې د نورو بندې پاتې شوو کسانو په ایستلو پسې هڅې کوي. ویل کیږي چې د غره رالویدلې برخه ډیره ده او هلته درنه ماشینري هم استول شوي چې د ژغورنې له چارو سره مرسته وکړي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې له افغانستان سره په نړیوالو مرستو کې 30% کموالی راشي نو ښایي د دې هیواد اقتصاد سقوط وکړي. د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې په یوه تازه څیړنه کې چې نن یې خپره کړې ویلي دي که داسې وشي نو په افغانستان کې به انفلانسیون لوړ شي او د افغانۍ ارزښت به راولویږي. د بیلابیلو هیوادونو چارواکو خبرداری ورکړی چې ښایي د نړیوالو کړکیچونو او په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز له وجې له افغانانو سره د نړیوالو مرسته راکمه شي. د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې یو ان ډی پی اټکل کړی چې په دې مرستو کې 30% کموالی هم راشي نو د افغانستان اقتصاد به 0.4% سقوط وکړي. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د اولو یو صنعتي هیوادونو ډلې یا جیوو د طالبانو د حکومت له خوا د ملګرو ملتونو او نورو نادولتي موسسو په دفترونو کې د ښځو پر کار د بندیز د سمدستي لرې کېدو غوښتنه کړې ده. د جیوو د بهرنیو چارو وزیرانو نن په جاپان کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په یو ګډ بیان کې ویلي دوی په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز په ګډون د ټولو افغانانو پر بشري او اساسي حقونو د بندیز د لرې کېدو غوښتنه کوي. جیوو همداراز د ښځو او نجونو پر بشري حقونو د تیری او له مذهبي او قومي لګکیو سره د تبعیض چلند کبله پر طالبانو انتقاد کړی دی. طالبانو بیا تر دې وړاندې د خپلو دغو چارو ننګه کړې او ویلي دي چې د ښځو د کار بندیز یوه کورنۍ ارزشي موضوع ده او د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې په سودان کې د نښتو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر نږدې 200 ته رسیدلی دی. رویټرز خبری آژانس د وژل شوو شمیر 115 اتیا او د ټپیانو 1300 یاد کړی. پرون دوشنبه د سودان په پلازمینه خرطوم او یو شمیر نورو ښارونو کې نښتې روانې وي. د خرطوم په مختلفو سیمو کې د چاودنو ډازو او هوایی بریدونو غږونه اورېدل شوي. د سودان په دین خطو کې له هوایی ځواکونو هم کار اخیستل شوی. دا وو خبرونه وړاندې په دې خبرونه کې چې په ژوندۍ بڼه پر فیسبوک او یوټیوب هم کتلی شئ د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د کمکی اختر په مناسبت پیغام کې د ځینو بدلونونو او پرمختګونو خبره کړې خو د نجونو او ښځو د کار او تعلیم د بیا پایل یادونې نه ده کړې. د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي ویلي و 50 اسلامي هیوادونه په افغانستان کې د نجونو او ښځو د کار او تعلیم له بندیز سره موافق نه دي. په دې اړه د یو دینی عالم نظر هم را اخلو. تورخم کې د غره خویدو له پیښې وروسته د ژغورنې عملیات روان دي. تر اوسه د دو کسانو مړي راایستل شوي او د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې خبرداری ورکړی چې افغانستان سره نړیوالې مرستې کمې شي اقتصادي سقوط به وکړي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی رازو د سر موضوع ته. د طالبانو مشر د کمکی اختر په مناسبت په یو ځانګړي پیغام کې د هغو بدلونونو یادونه کړې چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې راغلي. ملا هبت الله اخونزاده په خپل پیغام کې د طالبانو هغه تدابیر هم یاد کړي چې په دې وروستیو کې یې تر لاس لاندې نیولي خو د نجونو پر تعلیم د بندیز او اقتصادي ستونزو په څیر مهمو مسایلو ته یې هیڅ راز اشاره هم نه ده کړې. دا چې د ښاغلي اخونزاده په پیغام کې نور څه راغلي همکار مې احمد تکل په دې اړه معلومات راټول کړي. تکل سه
ډېره زیاته مننه لودین صاحب. سلامونه. د طالبانو لوی مشر د کمکی اختر په درشل کې په خپل پیغام کې چې نن په پښتو دری عربي انګلیسي او اردو ژبو خپور شو ویلي دي چې د طالبانو حکومت افغانستان کې د فرهنګ، زده کړو، اقتصاد، رسنیو او په نورو برخو کې د پام وړ اصلاحات راوستي دي. ملا هبت الله اخونزاده چې هیڅ کله په عام محضر کې نه دی راڅرګند شوی، په خپل پیغام کې زیاتوي چې د طالبانو د جهاد هدف د شریعت تنفیذ او امر بالمعروف او نهی عن المنکر یې لویه فریضه ده چې تطبیق یې د ده په وینا اوس مهال دوام لري. دینی عالمانو ته دای سپارښتنه کوي چې په دې برخو کې خپلو مسؤلیتونو ته جدي پاملرنه وکړي. نوموړی په خپل پیغام کې د امنیتي لاسته راوړنو د یادونې تر څنګ د هغه څه په اړه چې دای د دښمنانو دسیسې بولي هم خبرداری ورکوي. ملا هبت الله اخونزاده په دې پیغام کې چې تر ډیره د حکومت د اساسي دندو د اساسي کرښو د بیان په څیر ادبیات لري، له ګاونډیانو اسلامي هیوادونو او نړیوالو سره د اسلامي اصولو په چوکاټ کې د تعامل پر اړتیا ټینګار کړی، خو دا یادونه یې نه ده کړې چې ولې تر اوسه پورې د طالبانو حکومت د نړۍ د هیڅ هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د طالبانو لوی مشر په هیواد کې د مخدره موادو پر کښت او قاچاق د ممنوعیت د فرمان تطبیق د خپل حکومت لویه لاسته راوړنه بولي او ډاډ ورکوي چې افغانستان نور نو له مخدره موادو پاکیږي. د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د معتادانو راټولول او د هغو درملنه او همداراز د سوالګرو راټولول بل هغه ادعا ده چې د ملا هبت الله اخونزاده په اختریز پیغام کې یاده شوې ده. د طالبانو لوی مشر په افغانستان کې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو بندېدو ته له اشارې پرته ویلي دي چې ټول هیواد ته د تعلیم او تربیې د بهیر غځول او د ماشومانو روزنه د حکومت له مکلفیتونو څخه دي او د پرمختګ لپاره د پلانونو یادونه هم شوې ده. لودین صاحب، د 2023 میلادي کال په اګوست میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغانستان له جدي اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو ستونزو سره لاس ګرېوان دی. په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو پر تعلیم بندیز، په کورنیو او نړیوالو دولتي او نا دولتي ادارو کې د ښځو د کار ممنوعیت او پر ښځو نور ټولنیز محدودیتونه، د یو ټول شموله حکومت تشه، د بشري حقونو تر پښو لاندې کېدل په افغانستان کې د اسلامي دولت او نورو تروریستي ډلو فعالیت او ګڼ نور هغه موارد دي چې افغانانو او نړیوالې ټولنې پر دې باندې اندېښنه ښودلې. په داسې حال کې چې د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په نننی اختریز پیغام کې د هغو هیڅ یادونه نه ده شوې.
ډیر مننه همکار مې احمد تکل وو چې د ملا هبت الله اخونزاده د اختریز پیغام جزئیات درکول. په دغه پیغام کې د طالبانو د حکومت لخوا د یو شمیر پرمختګونو او شوو کارونو یادونه شوې ده، خو د هغه څه پاړه چې نړیوال اندېښمن دي څه نه دی ویل شوی. دغه اندېښنې د ښځو د کار او تعلیم د برخې دي. تازه د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي ویلي چې د نړۍ 50 مسلمان هیوادونه د طالبانو له لوري له زده کړو او کار څخه د ښځو منع کولو سره مخالفت لري. محمد علي سا په یوې نوې مرکه کې چې د پر ټویټر خبره شوې، له زده کړو او کار څخه د ښځو د راګرځولو په اړه د طالبانو پریکړه ته اسلامي رنګ ورکول تیروتنه او خطرناک کار بللی دی. د طالبانو د حکومت ویندویانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. دا چې د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي په دې خپله مرکه کې نور څه ویلي، جزئیات به له فريدې سیال او ورو فريده جانې د محمد علي صاد سرګندونو جزئیات څه دي.
مننه لودین صاحب، دا راپور به د زینب په خبرو پیل کړو. هغه چې دا کسیدی کورنۍ غړي یو سرپرست ده، وایي چې د طالبانو له لوري د ښځو پر کار له بندیز وروسته اوسګاره شوې ما او په کور کې نه ول شوې. زینب وایي یو کال مخکې مې د لوړ زده کړو د وی موسسې په کتابتون کې کار کاوه. دا وایي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره د کورنۍ و د کورنۍ د تو غړو ترمنځ دا یوازینی کس و چې کار یې کاوه. اوس د طالبانو له لوري چې کوم فرمانونه صدر شوی دا په کور کې نول شوی دا او د اقتصادي ستونزو سره مخ شوی دا چې اوسې ژوند په سختۍ تیریږي. هغه وایي چې دا چې بیکار دا او کار نشي کولای نو ژوند ورته الله پوخانه ډیر سخت شوی دی. دا په داسې حال کې دا چې د کابل ښار نور اوسیدونکو هم تمل لري چې خزینه بیرته وکولای شي، کارونه تستنی شي. همدارنګه تازه د اسلامي نړۍ د ټولنې مشر محمد علي عيسى د طالبانو له لوري د زده کړو او کار د جنو او خزر څو د اسلامي شريعت خلاف عمل بللې دي. نو موري د سیشن بي پورز په خپل ټوئیټر یو مرکه خبره کړې ده، ویلي دي چې د مکی د منشور پر بنسټ زده کړې او کار د ښځو شرعي حقونه دي. د دې خبره یاد منشور د اسلامي شریعت پر بنسټ او د دینی عالمانو د اجماع پر بنسټ لیکل شوی او لمخې د ښځو هویت باید تر پښتنې لاندې رانوړل شي. محمد علي عیسی د غشان د خپل خبرو په یو برخه کې وایي چې ښځې د زده کړو، سیاست او ټولنیزو فعالیتونو حق لري. هغه وایي چې ښځې د اسلام د تاریخ په اوږدو کې خپل مسلمو حقونو برخمنې وي او هیڅکله د دکړو الحق به برخې شوې نه دي. په ټولو او پنځو اسلامي هیوادونو کې لدی پریکړې سره مخالفت نشته ده، ځکه هغه وایي چې د یادو هیوادونو خزي په ملګرو ملتونو سازمان کې کار کوي او په یادو ټولو هیوادونو کې خزي د دکړو الحق برخمنې دي او په دې هیوادونو کې شته فقهي ټولنې د خزو اړوند د طالبانو لدی پریکړو سره مخالفي دي. هغه څه چې ناسم او ډیر خطرناک دي هغه خبره دا دي چې دې ناسمې پریکړې ته د اسلام نوم ورکول کیږي. دا طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد او همدارنګ د امر بالمعروف وزارت د دې راپور تر خبرېدو پورې د نړۍ د اسلامي د ټولنې سرمنشي د دې څرګندونې په اړه زموږ پښتنې ځواب نه کړي. خوړاندې لدی طالب چرواک ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی لري، خو د دې چوکاټ په اړه یې تر اوسه وضاحت نه دی ورکړی چې څه ډول چوکاټ دی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ راهیسې د اسلامي شریعت په نوم پر ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. لشبګم ټولګي پورته د نجونو پر مخې د خونځي او دروازې تړلې او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په نادولتي ادارو او بهرنۍ مؤسساتو کې د خزو پر کار بندیز هغه محدودیتونه دي چې تر اوسه د طالبانو حکومت پر افغان خزو او میرمنو لګولې دي.
ډیره مننه همکار مې فریدا سیال وا چې تاسو ته د اسلامي نړۍ د ټولنې د سرمنشي د سرګندونو جزئیات درکول په دغه راپور کې دا راغلي چې د اسلامي نړۍ شاوخوا و 500 هیوادونو د طالبانو لخوا لګول شوی بندیزونه د اسلامي اصولو په خلاف بللی دي. دا چې دغه سرګندونی په سمانه او د ملاحبت الله په اختریس پیغام کې ولې د نجونو د کار او تعلیم د بیا پایل په اړه سندې راغلي، په همدې اړه د تحلیل لپاره د اروپا د دنیا علماو د ټولنې غړی مولانا فدای صاحب سټډیو سره وصل دی. فدای صاحب ستړي مشي لږ زره بعد ښاغلی هبت الله خونزاده پر اختریس پیغام تم شو، بیا وروسته به د اسلامي ټولنې د سرمنشي سرګندونو ته راشو. څه فکر کوي اختر د مسلمانانو د خوشحالۍ جشن دی، میلیونونه نجونې په افغانستان کې له تعلیم او دغه رازکار بې برخې دي، ولې فکر کوي د هبت الله په اختریس پیغام کې، د هبت الله خونزاده په اختریس پیغام کې نجونو او ښځو ته خاص څه نشته؟
اول خو سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم تاسو ته، ستاسو لیدونکو او اوریدونکو ته، ټولو ته. دا چې اختر روان دی او اختر د مسلمانانو یو دینی او مذهبي ورځ ده، او دغه اختر چې دی د مسلمانانو د خوشحالۍ او د خوښۍ ورځ او شپې دي، او مسلمانانو ته دا امر شوی دی چې اختر په شاندارو مراسمو ولمانځي او ډیر کسان په دې کې شرکت وکړي. یو مثال زه درته وایم چې په اسلامي فقه کې ښځو ته په د میاشتنی عادت په وخت کې، یعنی لمونځ دوی نه کوي، لیکن د اختر په ورځ باندې د پیغمبر په یو حدیث کې راځي چې حتی که ښځې په دغه میشتنی عادت کې هم وسی کوشش دی وکړي چې عیدګاه او جمعه ته لاړ شي. یعنی د دې حدیث نه معلومیږي چې ښځې باید په ټولو خوښیو په ټولو مسایلو دی مسلمانانو کې د سی واخنه ونده واخلي.
بله، نو فدای صاحب محترم، زما پوښتنه هم دا و چې ولې ښځو ته سره دی چې اسلام خپل حقونه ورکړي، تاسو هم دغه حدیث شریف ولوسته، ولې د ښاغلي هبت الله خونزاده په پیغام کې خاص څه نشته د ښځو لپاره؟
زه فکر کوم چې په افغانستان کې دغه زمونږ دی ښځو سره زمونږ وضع دی دین تابع نه ده، بلکې د بازو انعاناتو تابع ده چې هغه د اسلام سره په یو ښکاره تکر کې یا تضاد کې واقع دي. لکه موږ ویل چې مثلا ښځه یا په کور یا په ګور، دا یو پښتو متل دی، او دا چې د اسلام سره هیڅ تطابق نه لري. منګه خزو ته سره دی دی چې دین ورته حق ورکړی دی پاکسر او کلیوالی هغه کې ورته دا اجازه نه ورکو چې دوی د خپل میراث
بله
او کومه برخه چې دوی ته په میراث کې رسیدي دی هغه خاوندان شي. دا چې دی ټولنې یو مشکل دی او زمونږ په ټولنه کې افغاني ټولنه د خزو سره په یو هغه کې واقع ده چې د اسلام د دین سره
بله او فدای صاحب دغه د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي هم ویلي وای خطرناک ده او دا یو تیر وطن ده چې طالبان خپل بندیزونه ته اسلامي بڼه ورکوي د دې کار خطر تاسو په څه کې ګوري یا د اسلامي ټولنې د مشر اندېښنه په څه کې ده؟
خطر خدا ده چې بیلمی او جهالت د ټولنې د نیمایي د برخې نه زیات خلک دی تعلیم او د سواد دی هغه نه محرومول د خپل پټولونو باندې یو خطر دی. هغه ټولنه چې په جهالت او په بیلمی کې ورځ شپې تیروي هغوی د پرمختګ لوړو مقامو ته نشي رسیدلی. اوس مثلا په اسلام کې موږ ته دا ټولو ته د سیرت النبوي په کتابو په دی اول هغه کې پړاو کې کله چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جوان پاره یا بیوگرافی سره ګوري نو حضرت بی بی خدیجه یو تجاره خزوا هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دی یو امین توګه پتوګ شخص پتوګه باندې د تجارت اموال ورکل چې دا شام ته لاړ شي. نو دا یو واضحه خبره ده ځکه په دین کې چې دی الحلال بین والحرام بین ټول شیان واضح دي. دا چې موږ څنګه تعبیرو نو هغه اقبال وی چې زمان با صوفی و ملا سلامی کې کلام خدا را گفتن مارا ولی تاویل شان در حریت انداخ خدا و جبرئیل و مصطفی را.
ډیره ډیره مننه. په اروپا کې د دینی علماو د ټولنې غړی مولانا فدایی و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
ځنه پېرم چې دی ولې دا مکتوب ته اجازه نه وکي او کدل ته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي موږ شپږ پښتنې ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د پلیټ د سیاست د اجتماع کله خونه خدای ورکړی دا د اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچېری یو انجلۍ تعلیم یافته کول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی وای په افغان جنو او ښځو د طالبانو لخوا لګیدلي بندیزونه به د افغانستان اقتصادي وضعیت لا پسې خراب کړي. د دې ادارې یوې نوې څېړنې چې نن خبره کړې ده ښودلې چې د طالبانو د سختو فرمانونو له کبله خزې په اقتصادي برخه کې اغیزمنې شوې دي او دغه راز زینو بنسټونو اندېښنه ښودلې چې ممکن له طالبانو یا د طالبانو له حکومت سره د مرستو اندازه هم کم شي چې دا به بیا د افغانستان اقتصاد ته ښې پایلې ونه لري. دا چې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام نوري اندېښنې چې دي همکار مې حسیب تلاش دا موضوع کتلې. تلاش سپ ستړي مشي.
سلامونه. د ملګرو ملتونو سازمان پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی په خپل نوې څېړنه کې ویلي د نجونو د زده کړې او د خځو د کار له دوام پرته افغانستان ځان بسیاي نه تنشي رسیدای. د څېړنه چې په 2023 کال کې د افغانستان اقتصادي او ټولنیز لیدلوري نومي کې او نن خبر شوی په کې خبرداري ورکړل شوی چې افغان جنو او خځو د طالبانو له خوا لګیدلې بندیزونه په افغانستان اقتصادي وضعیت لا پسې خراب کړي. د سړینه کې زیاته شوې د طالبانو سختدریزي فرمانونه هغه چې د نجونو او ښځو حقونه محدودوي او ترخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار مخه نیسي په مستقیم ډول په اقتصادي پراختیا اغیزه کوي او کیدای شي چې له دې هوا سره د مرستو په کچه هم تاثیر وکړي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې په څېړنه کې د افغانستان اقتصادي وضعیت هم کتنه شوې او لیکي په وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان اقتصادي پراختیا 3.3% راټیټ شوی چې دا هیواد د نړۍ تر ټولو په غریب هیواد بدل کړی دی. په دې سره نه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د استازي عبد الله الدرداري له قوله لیکل شوی افغانستان سره په 2022 کال کې د 3.2 میلیارډ ډالر مرستو دوامدار بهیر د دې هواد د بشپړ اقتصادي سقوط په مخنیوي کې مرسته کړې ده. خو د ملګرو ملتونو سازمان پراختیایي پروګرام وړاندوینه کوي ک چیرې په 2023 کال کې افغانستان سره د تیر کال په څیر 3.2 میلیارډ ډالر مرسته وشي، ناخالص داخلي تولید به 1.3% لوړ شي، خو که د طالبانو د سخت دریځو کړنو له امله مرستې 1.5% کمې شي، ناخالص داخلي تولید به 0.4% نور هم ښکته شي. د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا اوسنی خراب اقتصادي وضعیت د نړیوالو بندیزونو پایله بولي. هغه نن ازادي راډیو ته وویل چې افغانان خپل ځان باسي، خپل اقتصاد به هم د وینا رغو، د یو نیم کال پر مهال دوی ډیر کارونه کړي دي، لا هم کوښښ کوي چې ښه رغنده کار وشي، خو د نړیوالو مسؤلیت د دې په وینا لا په خپل ځای پاتې دی. خو د طالبانو له دې ادا سره سره د ملګرو ملتونو سازمان د پراختیایي ادارې څېړنه کې راغلي په افغانستان کې بېوزلي تر دې حده رسېدلې چې یو شمېر افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره اړ شوي خپل کورونه، ځمکې او نور شتمنۍ وپلوري. څېړنه ښیي چې اوس مهال په افغانستان کې د بېوزلو کسانو شمېر 3.5 میلیونه تنو ته رسېدلی دی. داسې مهال چې په 2023 کال کې د دغه سازمان په وینا دا شمېر 19 میلیونه و. دا څېړنه داسې مهال خپرېږي چې طالبانو د ملګرو ملتونو اړوند ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لا هم نه دی لرې کړی. هغه کړنه چې له امله یې په ټول افغانستان کې د دې سازمان پورې تړلو ادارو خپلې چارې ځنډولې دي. هاخوا په افغانستان کې د یونما د کارونو په دن سره په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو لغوه کړی او اوس دغه کمیسیون له هېواده بهر فعالیت کوي، خبرداری ورکوي چې د یونما د فعالیت په محدودیت سره به له بشري حقونو سرغړونې لا پسې زیات شي. د کمیسیون تیر شپه ویل امه کې لیکلي دا محدودیت به فقر او بېوزلي هم زیات کړي. له بلې خوا بیا د ملګرو ملتونو سازمان وین سټیفن دوجاریک په افغانستان کې د یونما د فعالیتونو د بیا پیل په اړه وایي په دې اړه هیڅ مثبت خبر نشته.
بله، کور مو ودان زموږ همکار حسیب تلاش و چې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یا UNDP د نویو مندنو پاړه یې تاسو ته معلومات درکول. د خبرونې په دې برخه کې ورزو تورخم ته هلته مو په خبرونو کې واوریدل چې نن سهار وختي غره خویدلې دی، لارې لاندې کړي. د ورستیو معلوماتو لمخې د ژغورنې چارې روانې دي. تر اوسه د 2 کسانو مړینه تایید شوې. ورزو د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری ته چې سیمې ته ورغلی و اوس را سره سټډیو ته وصل دی. شینواری صاحب، ستړي مشي اوریدونکو ته لږ دا معلومات ورکړي چې تاسو کله تورخم ته لاړئ، څه پېښ شوي وو، لږ د سیمې انځور ورکړي، بیا به وروسته په تلفاتو او د ژغورنې په چارو تم شو.
ډیره مننه تاسو. دا څه و چې زه نن سحر وختي تورخم ته ورغلم، نو هلته کې ما وکتل چې په لسګونه لارۍ یا ګاډي چې کوم د مالونو ډک ګاډي دي، هغه د یو لوی غره راخوېدو او د هغې ملبې لاندې چې کوم دی هغه ګیر پاتې دي هغه ګاډي. او په دې کې ښایي چې یو شمېر ډرایوران هم ګیر شوي دي. او چې موږ وکتل نو په هغې سات باندې د پاکستان چې کوم دلته کې په بیړني حالاتو کې کوم ادارې کار کا چې هغې ته ریسکیو یو دوه ویلې شي، او د پاکستان امنیتي ځواکونو، پولیسو او ځایي خلکو هلته کې د ژغورنې عملیات شروع کړل. دغه ګاډو نه تیږې پورته کولې او په کرینونو باندې کوشش کو چې دا روچت کا. داسې اندازه لګېده چې کله مونږ په خپله ورته وکتل خوشا 12 داسې ګاډي وو چې هغه نیم په ملبو کې پټو او نیم ښکاره وو، او بیا په هغه ګاډو کې خوشا 3 کسان ښکاره کېدل چې هغه 3 کسانو جسدونه وو چې کوم کسان پکې وژل شوي وو، لمړ شوي وو. نو تر اوسه پورې په هغه کې یوازې 2 کسانو جسدونه راوستل شوي دي او هغه په امبولانسونو کې چې کوم دی په خبر.
بله شینوار صاحب، د ژغورنې چارې تاسو لږ دی وکتلې او د ژغورنې چارې تاسو لږ دی وکتلې، څومره احتمال دی چې د ژغورنې چارې حداقل نن شپه پای ته ورسیږي؟ د غر څومره برخه رالوېدلې و؟ آیا احتمال شته چې هغه کوم ماشینري چې هلته وه هغه ته پکتو حداقل په 2 ساعتونو کې دغه تیږې راوویستل شي او لاندې احتمالي بند پاتې شوي کسان راوویستل شي؟
ما چې په خپل باندې وکتل نو د دغه غره دومره لوی برخه را پریوتلې ده چې دا دومره زر نه ښکاري چې دینه بټول گاډي را وستل شي یا کدی لاندې مطلب دینه زیات ډرورانی ور لاندې شوی یو غره وستل شي. دا ځکه چې یو یو تیګه چې ما ولیده هغه ډیره لوی وه، مطلب دا چې کنټینرې او ټرالرې په هغې کې پټې شوي دي، نو دومره زیاته ملبه ده او په سر کې چې کومې مشینرۍ راوړل شوي وي او کرینونه، هغوی خو دا ګټې تیږې دا پورته کولی هم نه شوي. خو به هر حال بیا چې کله لویه مشینرۍ راوړل شوه نو په هغې باندې دغه لاریو کې چې کوم غیر کسانو دوه تنه دا یې تېره وویستل او د درېیم کس چې کوم جسد لیدل شوی د هغې راویستو دپاره هسې روانې دي. خو زما اندازه دا ده چې د دې ټولو کسانو راویستو که په هغې کې څوک مړه وي یو که اوس ژوندي دا پته نه لګي، او د ټولو لاریو راویستو او د دغې لارې په بیا بحالۍ باندې به ډېره موده ولګي.
بلې، او لاندو کې لامل معلوم دی چې ولې دغه غر ښویدلی؟ باران ډېر شوی او که نه غر له مخکې نه شاوخوا نه ژور شوی و، کیندنې پکې شوې وې؟
داسې وه که تاسو فکر وکړئ نو د مچینۍ نه تورخمه پورې که وګورئ نو یو سیده سړک تللی، لار تللی تر تورخم دروازې پورې. خو دا چې د مچینۍ نه تورخم په طرف کیڼ اړخ ته ځې نو دا په غره کې بالکل د غره په لمن کې یو نوی سړک جوړ کړل شوی و چې په دې باندې به افغانستان ته د اکسپورټ یا صادراتو مالونه وړونکي ګاډي پرې خودای شول. دا به پې ټوله شپه ولاړو بیا به سهار دا تلل. خو دغه سړک چې په کوم وخت کې جوړېده نو په دې کې بالکل بارودي موادو چاودنې شوې وي. او دلته اوس هم د پاکستان د رصد او تعمیراتو ادارې نیشنل لاجستیک سل لخوا تعمیرات روان دي، نوې ټرمینلې جوړېږي دلته کې، شکوم دي نوې نوې ودانۍ جوړېږي د کسټم د محصولاتو د ګمرکاتو.
بله،
نو خامخا دغه علت هم وو چې دغه غر چې کومو مخکې نه کرک شوی و په دې کې څه چاودونه راغلي وو. خو داسې اندازه نه وه چې په دومره لویه برخه به د دې یا دومره لوی دا غر راپریوځي.
او سلامت اوسئ. کور مو ودان په تورخم کې یا په خیبر پختونخوا کې د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواری وو چې هلته د غره خویدو له کبله د اوښتې زیان په اړه معلومات درکول.
دا نغمه ناویلی
لمسیان را ته ناوی په کور کې څنګه چې انا خډيره مقدسه کلمه ده
د اختر ځنګړې خبرونه
د شګه شایس په ټول په ویښتانو کې او د نارینه شایس
دا کم کې اختر په ورځ کې لا ازادي رادیو
او اوسم ژوند په روژه کې ځنګړې پروګرام
ژوند په روژه کې
نو ما متوایر ملخیر تکندار د کوتلی مرچی روزه خو سر مبارک روزه ده. اول د روزه برکت او چې خبرونه نو وسو بل دا روزه په دغه څه چې عامن دی وسره مقصد چور چې پاول نسته جل مودا نسته دا شو روزه ده. د نور روزه سره په دې ته پیر دي چې عامن دی قرار قراری د ورور خپل عبادت ته خل خلاص دي تراویل منز روزه هر څه پر ځای دی ورور په خوا خو به نو وام او تر شو ورور خلک به د غم سره غم جن و ولکه د روزه په خوند پیدا نو دا ښه روزه ده. ولا گرانستا گرانستا مقصد ډیره گرانستا غریب خلک نشي کولی چې دغه روزه ماته یا یو کار سره برابر کړي نو مزدوري وکړو کتار هم نشته داسې نو آینده وخت کې خو د خدای غفور و رحیم ده. مقصد ګوندې چې خدای پاک هر غریب او هر سړي ته خپل رزق و روزي ورورسوي ور ارزاني پېښه شي. دغه ابادي بارانو سره مقصد ټول کار خدای سمي.
ساعت 6